Radio.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1349 هجري لمریز کال د تللې میاشتې درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اور چې بې پولي ډاکټرانو نړیوال ماستې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې پېښې په اړه د حقیقت موندل خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او افغانستان دولتونو موافقې ته انتظار کوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اتومي تړون تصویب کړ. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتری میدویدف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه یې د ورختای نښه وبلله. د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د اوسني پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا لس زره پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي او محدود شمیر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو اشتن کارتر تیر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کانفرنس ته وویل پکار ده چې د 2014 میلادي کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو اشتن کارتر تېره اونۍ څرګنده کړه چې د ناتو یو شمېر دفاع وزیرانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اوباما دغه د ویاړ مډال تورن فلورینت ګروبرګ ته د نومبر په 12 ورکوي. دغه مډال په دې خاطر ورکول کیږي چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې د کونړ په مرکز اسداباد کې ځانوژونکي په نښه کړي وو او د ډیرو وژنو د مخنیوي لپاره د هغوی پلان شن کړی وو. د ګروبرګ د اقداماتو په نتیجه کې دغه ځانوژونکو له وخته مخکې ځانونه والوزول. د هغه د جزو تام څلور امریکایانې ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. 22 کلن ګروبرګ په خپله هم څو ځایه ټپي شوی وو چې د روغتیایي دلایلو له امله په تېره جولای میاشت کې تقاعد شو. هغه لسم ژوندی پوځي دی چې د عراق او افغانستان په جګړو کې د ویال دغه مډالونه ورته ورکول کیږي. وو نورو پوځیانو ته دغه مډالونه له مرګ وروسته ورکول شوی دی. د بې پولي ډاکټرانو نړیواله ماسته وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نورو ډاکټران هم وژل شوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي وو. د دې روغتون 9 ناروغان لا هم تری تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل شوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دي. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وویل دې کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. د بې پولي ډاکترانو د دې کمیسیون چمتووالی استایلی دی. د ګډو ګټو د همکاري سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس له افغانستان نه متوجه دی. دې سازمان تېره ورځ په موسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیه کې دغه ګواښونه جدي وبلل. په غونډه کې له افغانستانه د دوی هیوادو ته د نشه یي موادو د قاچاق پر زیاتوالي او له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د افراطي ډلو نفوس ته اندېښنه ښکاره شوه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوټک چې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې دی ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نویو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نویو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو او همداشان فاطمه شاهدي، مجید ابراهیم او هیر ادلوی چې د نړیوال لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي هغه رشید ارمان ده.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 13 پورې 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په هغو لسو لوبډلو کې وده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. دغه شورا یوه ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14 د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د نگهبان د شورا د 12 کسیزې محافظه کار ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپله کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالي شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرته نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لرې نه کړل یا یې نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به دغه تړون فسخ کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې پرې نږدې د امریکا متحدو ایالتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چوهدري نثار اعلان وکړ چې تر 14,000 ډېر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. چوهدري نثار تېره ورځ وویل چې شاوخوا 10,000 اضافي پوځیان او 6,300 دولتي ملیشه ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ ده. هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقه یي شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعه ژوند کوي او په تېرې یوې لسیزه کې په دې هیواد کې د فرقه یي شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسانو وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتری مدویدف په سوریه کې د پوځي همکاري په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه د ورختای نخه وبلله. له امریکا څخه د مدویدف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبه پورې کړی و چې سمدستي پرون د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنست لخوا رد شو. واشنگټن او موسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخته وړي، د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ تصادفي پیښې رامنځته نشي په خپلو کې خبرې کړې دي. خو واشنگتن د پراخ همغږۍ په اړه خبرې رد کړې دي او ویلي دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړه کې د بغداد له موافقې سره سم ما مرسته کوي. لاوروف په فنلند کې تېره ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ همکاري ملاتړ وشي او په دې برخه کې روسیه د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په بغداد کې د استخباراتو په نوي مرکز کې د روسانو، عراقیانو، ایرانیانو او سوریایانو تر څنګ نور ډلې دلچسپي لري همکاري کولای شي. د عراق د پارلماني وغړي د سه‌شنبه په ورځ ویلي و چې د استخباراتو د همدې مرکز په مرسته پر داعش د عراق دننه بمباري کیږي.
پامو کوي له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو خرنو د هوا حالاتو ته. کابل دا تودوخې لوړ درجه 22.12، اسمان شین. کندهار هم اسمان شین، دا تودوخې لوړ درجه 23.13 اټکل شوی. مزار شریف دا تودوخې لوړ درجه 19.13، اسمان زای وریز. هرات هم اسمان زای وریز، دا تودوخې لوړ درجه 22.18 خودل شوی. غزنی دا تودوخې لوړ درجه 23.9، اسمان شین. گردیز هم اسمان شین، دا تودوخی لوړ درجه 22.8 خودل شوی. او په پای کې بامیان دا تودوخی لوړ درجه 21.8، اسمان شین خودل شوی دی.
ازادي رادیو اوري. د بی پول ډاکټرانو نړیواله ماسه اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان حکومتونو موافقې ته انتظار کوي.
Now we need the agreement of the United States and Afghan government to have this investigation start.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ.
شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل دغه دغه ځوانان کوي چې په ملي اردو، ملي پولیس کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چارواکي وایي چې په زیمبابوې کې د سبنۍ لوبې لپاره چمتووالی نیولی.
لکه څنګه چې تاسو ولې د چیرمن 11 زیمبابوی لوبډلې په وړاندې افغانستان لوبډلې ښې لوبې ترسره کړې. همدارنګه ان شاء الله د ملي لوبډلې په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به هم د کندوز له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې د راټولولو له یوه مرستندوی سره خبرې واورئ.
مونږ خو پرون دغه کیمپ لګوو، مونږ فلحال په شارینو کې یو او دا دومره ورځ ده نو خلک خپل اخلاص ښیي، په خپل اندازه باندې 400 د سړي وسوي راضي او کومک کوي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم انتري تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دغې پېښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون وکړ د مړیو شمیر 420 ته رسیدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی 22 کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون 9 ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جینسنس زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
به هم په کندوز کې تم کې ولي کندوز چارواکي د ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی ازادي راډیو ته وویل چې د ټول ولایت د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دوونیو کې سخت ځپل شوي دي. به هم له احمد شبره.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د چهاردری او قلعهزال ولسوالیو د مرکزونو له نیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو په لرې کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د ارچی په ولسوالۍ کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالۍ چهاردره.
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دي پیل شوي. هیله من یم چې د چهاردرې ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ او خان آباد ولسوالۍ تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالۍ کې هم انشاءالله پیل شي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د خان آباد ولسوالۍ لاره د خلکو پر مخ پرانستل شوه او د دې ولسوالۍ په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي دي، خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردرې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسیدلې دي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یوه ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بنده پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یوځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والی حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیږي، هغه وویل
جنګ خو پیشبینیش بسیار مشکل است.
د جګړې وړاندوینه ډیره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډیر ژر د دشت ارچی او د قلایزال او خان آباد ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والي په وینا شاوخوا 1500 طالبان وژل شوي، 15 یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو روانه اونۍ په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې وه وویل چې د کندوز له ښاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه په شا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
او سم یو ځل بیا په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې امپات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې ځان وژونکي حمله تخریب کړې وې. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ټولنه وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. مخکې د 28 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او د دې روغتون 9 ناروغان هم لا تر تم دي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی. دې سازمان تېره ورځ په موسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیې کې دغه ګواښونه جدي وبلل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم میاشتې په ترڅ کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. سپینمانی د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتری میدویدف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالاتونو ته استاو رد کړ او هغه د ورختای نه خو بلله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای موسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړه کې د بغداد له موافقې سره سم مرسته کوي. ازادي رادیو اوریدل د سهار و بجې ولسته خېله اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو پر پلان لسرغه ورکوي. نیویارک ټایمز د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله لیکي دا ښکاری چې د ولسمشر اوباما لیوالتیا د تزیاتیږي چې د القاعده او داعش پر ضد د مبارزې لپاره کافی اندازه سرتیری په افغانستان کې وساتي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو تحولاتو ته په پام سره پر سپینې ماڼۍ فشارونه زیات شوي دي چې له افغانستان نه د سرتیرو د وستلو پر پلان لاسره غور وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، خو د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس او د ملي امنیت اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت خورا اهمیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي دا ولسمشر اوباما اداره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پر مختلفو پیشنهادونو غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي یو پیشنهاد چې اوسمهال پرې زیات تمرکز کیږي د امریکا د پوځ د پخواني لوی درستیز لخوا وړاندې شوی دی. جنرال مارټن ډیمسي تیر اوړی پیشنهاد وکړ چې له 3 تر 5 زرو امریکایي سرتیری دي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف وساتل شي. نیویارک ټایمز زیاتوي پینټاګون هم ولسمشر اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د حاضر 9800 سرتیرو ځواک دي په دې هیواد کې پاتې وي. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانستان څخه د تعلیم یافته ځوانانو او پوه قشر د وطن په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه راخسته ده. فارن پالیسی وایي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو ادارې مشر چې 13 اونۍ له افغانستان څخه ستون شوی دی خبرداری ورکړی چې په کندوز ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. جان ګنګ فارن پالیسی خبرونه ته ویلي د طالبانو وروستیو فعالیتونو د بشري مرستو د رسولو چارې له سترو خنډونو سره مخ کړي دي. نوموړي ویلي د افغانستان ورو او متزلزل اقتصادي وده له دې هیواد څخه د تعلیم یافته قشر د وتلو سبب شوې ده. فارن پالیسی زیاتوي افغان حکومت باید په یو وخت کې له دوو سترو چیلنجونو ووځي، لومړی امنیت ټینګ کړي او دوهم خپل خلکو ته د پوهنې د اسانتیا او برابرولو او د هغوی د ژوند د سطح د لوړولو په اړه اطمینان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې مشر جان ګینګ فارن پالیسي ته ویلي د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به سږکال 14% کې وده وکړي، خو د نوموړي په خبره د نړیوالو مرستو د کمښت او د روان تاوتریخوالي له امله داسې ښکاري چې د افغانستان د اقتصاد وده به یوازې 1.6% وي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د قومي مشرانو او وکیلانو او دیني عالمانو چې په کابل کې راټول شوي وویل که چیرې حکومت په ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو مخه په خپله ونه نیسي نو ستونزه به تر کابله هم راورسیږي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو د ډېرو نورو سیمو په څیر د ختیځ زون مشران او مخور هم اندېښمن کړي او د مرکزي حکومت څخه وار د مخه جدي کړنې غواړي. د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان یو شمېر وکیلان، قومي مشران، مدني فعالان او عالمان وایي چې ورځ تر بلې په دغه زون په تېره بیا ننګرهار کې وضعیت خرابیږي، خو حکومت یې په وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. ویناوال چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو ویل یې چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره له امنیتي ځواکونو کار واخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر وسلې پورته خلک تنظیم او د امنیت راوستلو ژمنې وکړي. پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی میرویس یاسینی وایي چې حکومت او خلک باید په ګوندونو او ډلې پسې ولاړ نه شي، بلکې یوازې امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي.
ټول مخبرتونه هغه دغه ملي ارګانونو تر شا ولاړ دي او هر وخت چې اولویت بندي کېږي لکه ما چې څنګه وویلې دا د دین د مصالحو اولویت هم دی چې شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل
د ختیځ زون مشران داسې مهال د ملیشو او خپل سرو وسلوالو پر ځای د ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز، پیاوړتیا او ملاتړ ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ډېرو دولتي چارواکو د خپلو خلکو په مرسته د مخالفینو سره د جګړو ژمنې کړي دي. که څه هم د ختیځ زون دا مشران د چا نوم نه اخلي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جنګېدو ژمنه کړې او ویلي دي چې دا سیمه به د مخالفینو په هدیرې بدلوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په بدخشان او بغلان کې د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړ او خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیا د همدې هدف لپاره په پریاب او سرپل ولایتونو کې جګړه وکړه او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر کسان په شمالي ولایتونو کې مسله شوي دي. که څه هم ډېر خلک دا کار د قومي ملیشو جوړولو او امتیاز اخیستلو لپاره هڅې بولي، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په خپلو سیمو کې دا هڅې د ملیشو جوړولو په معنا نه دي، بلکې خلک حق لري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له کندوز نیولې بیا تر ننګرهار او پایتخت امنیتي پیښې ډېرې شوې، د ختیځ زون مشران وایي چې حکومت باید د حل لاره یوازې په جنګ کې ونه لټوي. دیني عالم او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخوانی استازی سید رحمان وایي
اساسي قانون د خدای د کلام آیات نه ده چې تغییر خوړل ناروایي. حکومت که د اساسي قانون په تغییر خوړل امن راځي د تغییر ورکا. زه په صراحت سره کوم چې حکومت که پر دې باندې کار کوي چې ته خپل اردو قوي کې دا کار وکړه، بنا زه په حکومت غږ کوم چې په اداري سیستم کې اصلاحات راواله.
د ختیځ زون ځینې دا مشران داسې وخت د نظام او خپل امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس غني هم ویلي نه غواړي ملکي کسان جنرالان شي. جمهوري ریاست د کندوز له سقوط وروسته له هغو خلکو چې په خپل سر یې د وسلو پورته کولو هڅه کوله وغوښتل چې که څوک د مخالفینو په وړاندې د جګړو اراده لري له امنیتي ځواکونو سره دې یو ځای شي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبیر
کن خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره چی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیونه واره.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ناامنۍ او ریښي او د سولې امکانات څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ، خپل نظر شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 500 اورو لوبه وکړي. افغان ټیم به د روانې میلادي میاشتې تر 26مې د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل څخه د سبنۍ لوبې د چمتووالي پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې وکړه. فرید هوټک په ځواب کې وویل
لوبډله پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله ښې لوبې ترسره کړې. همدا ډول انشاءالله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبنۍ لوبې کې ځینې نوي لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخوانی لوبغاړي به ولوبې شي؟
افغانستان کې بورډ یو ځل بیا هم یو شپږ نو ځوان په چانس ورکړی ده، لکه فرید ملک شو، همدا شانت نور، اشفاق الله شهیدی، نجیب زدران او یو شپږ نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي لوبډلې سره اوس په دغه سفر کې شته دي. او هیرېدلې وي چې د ملي ځل لپاره به چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبېږي، هغه رشید ارمان ده.
دغه نوی لوبغاړی چې تاسو یاد کړه، څرنګه دی به په اوله لوبه کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبې شي؟
رشید ارمان د افغانستان لسکر لوبډله کې لوبه کړې ده، ښه نتیجه اخیستې ده، همداشان په کورني کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلی ده، تعلیماتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. انشاءالله نوموړی به په دغه سره کې ډېر ښه لوبې ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوي لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخواني بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي به لوبېږي او کوم لوبغاړي به نه لوبېږي. نو هغه اسلام علي چې تاسو مخکې سره شمو ولې په خطر دي چې یو لوبغاړی هم شي چې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
هو تک سب د مرکې په پای کې کراته وایي چې سبانه لوبې ته څومره امید لري چې افغانستان به وګټي؟
لوبغاړي ګورم رښتیا هم چې د ورځې 3 ساعته په اکاډمۍ کې تمرینات ترسره کوي، په لوبغاړي کې تمرینات ترسره کوي، په بیلابیلو برخو یعنې په توپونه، توپچو، توپنیونه کې. او همداشان ته درته ویلی شم چې جیم کوي، د هغې نه وروسته راشي سویمنګ لمبا ته ولاړ شي. دا هغه څه دي چې دوی لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شوی، خپل تقسیم اوقاتو مطابق باندې دوی ټول خپل پروګرامونه سرته رسوي او ترسره کوي. زه درته ویلی شم چې انشاءالله افغان ملي لوبډله به په راتلونکو نړیوالو او شل ورځو لوبو کې خپل هیوادوال لپاره ښه زیری ولري.
خو د زیمبابوې د لوبې په اړه مو ونه ویل چې څوک به وګټي.
زموږ لوبډله پیاوړې لوبډله ده او خپل چمتووالی پوره نیولی ده. دا لوبه ده چې د میدان کې معلومیږي چې کومه لوبډله به ګټي، کومه لوبډله به نه ګټي. خو زه په خپل لوبډله باندې باوري یم چې انشاءالله نتیجه به ډېره ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
نوم متصد یو د کم ځای ای؟
احمد طارق منوم د کابل ولایت یم.
اوس تاسو شاته یو بینر یا یو پرده لګیدلی ور باندې لیکل شوی دی چې د خیر کار لپاره راشي، او مخې ته مو د پیسو لپاره یو بکس خې دی، دا یې څه لپاره؟
دا خو د کندوز د 13 هفتې د جنگونو نه راپدې خوا چې کوم خلک جنگ ځپلی وو، ډېرې کورنۍ بې کوره شوې، سرپرستونه یې د لاسه ورکړه، زمن یې د لاسه ورکړه، او اوس په ډېر بد حالت کې قرار لري چې ټولو خلکو ته معلومه ده. په لوږه او په تند شپې ورځې تېروي، زخمیان لري خو تداوی لپاره هیڅ نه لري. نو دغه کمپونه لګېدلي دي د نهاد جوانان مسلمان او د خیریه ټولنې احسان لخوانه چې دا کومکونه راجمع کړي او بیا یې هغوی ته ورسوي.
تاسو په سر هم داسې یو ځانګړې خولۍ ده او کوم واسکټ مو شي اچولې ده، ما بي رنگ لري او همدغه شعار ور باندې لګېدلې چې د خیر کار لپاره راشي. نو تر اوسه څومره خلکو څه ډول مرستې کړي در سره؟
مونږ خو پرون دغه کیمپ لګو، مونږ فل حال په شارینو کې یو، او د 2 ورځې د نو خلک خپل اخلاص کوي، په خپل اندازه باندې 400 د سړی وسوي راضي او کومک کوي.
زه چې دا څو شپې تاسو سره ناست یم، ډیر کم کسان راځي مرستې ته، یا دلته نقدي پیسې اچوي، یا څنګه کله کله ګیله نه درته دريږي؟
زه خو داسې فکر کوم چې کابل خلک خوځ د سیادت لري چې ناوخته را باسيږي بازار نو، بیا خصوصا شارینو دلته د خلکو ګڼه ګوڼه مازیګر طرفو کې زیاته وي.
یعنی تا هیله هم دا چې بیا به زیاته
او ان شاء الله، ځکه پرون موږ سحر کې هم د خلک راتل کم کم، خو ورسته خلک را زیات شو، خلکو مینه او خدا او اخلاص یو.
کله خو څوک ډیره پښتني نه درنه کوي، یا وای خو ناش دا صحیح ځای ته رسیږي کنه رسیږي، ځکه خلک شکونه کوي.
طبعا بعضی خلک راځي پښتنه کوي او موږ هم جواب ورته ورکو، او حق هم د پښتنه وکي. مونږ ان شاء الله ورته وایو ورته ثبوت لرو.
کله یو کومکونکی نه چې ډیر متاثر شوی وي یا خبر نه یا دغه ډیر مرستې نه که خاطرې راته وایي.
پرون چې زمونږ اوله ورځ وه دسې د تقریبا د 12:30 بجو وخت و او یو ورور راغی او وی ویل چې تاسو کندوز دپاره دا مرستې ټولوي. ما ورته ویل چې هو او هغه $300 مونږ ته وسپارل او وی ویل چې بس دا تاسو هغوی ته وسپارئ. نو یقینا چې داسې مرسته څوک وکړي خامخا قابل د تقدیر وي او الله دې اجر ورکړي.
او هر څوک تر خپله وسه پړ دی که نه چې هر چا هر څومره وس و د هغه ځوان به ډېر وس و نو
او بالکل خو زړه غواړي د الله تعالی توفیق هم وي. خلک ځینې
د ځینو زړه په پیسو نه کېږي.
بالکل همداسې
ښه نو خوشحاله اوسئ تاسو ته دې خدای اجر درکړي چې دلته ناستې او خلکو ته خیر رسوئ.
مننه ژوندی.